امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1401 کال د جدي د میاشتې 9 ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 9 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او دا رپورټونه هم لرو چې حنیف اتمر د جمهوری ریاست لپاره نوملیکنه وکړه، خپل مرستیالان یې اعلان کړل. په لوګر کې د نجونو دپاره په ژمي کې د زده کړو کورسونه جوړ سوي. د دې او نورو رپورټونو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د خبرونو غټګي، د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی ویلي افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې د سفر پلان ځکه فسخه کړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې لومړی راز افشا کړی و. د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د دوی مشرزي غونډې امکانات زیات شوي، او د هاګ نړیوالې جنایي محکمې په سمدستي توګه د حج د ساحل د معذور شوي جمهور رئیس لورن باګبو د خوشي کولو پریکړه ځنډولې ده. پوره خبرونه د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی او ورسره ملګری لوړپوړي هیئت افغانستان ته په ای وی ملکي ترانسپورټي الوتکه کې د سفر پلان فسخ کړی دی. د پلوسی مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په بیان کې ویلي دي چې افغانستان ته دا سفر ځکه فسخه کړ چې جمهور رئیس ټرمپ ورلومبې د دغه حساس سفر په اړه معلومات افشا کړي وو. افغانستان ته د هغوی د سفر په وخت په فوقالعاده توګه د امنیتي خطر په اضافه کولو کې مرسته وکړه. د پلوسی دفتر وایي چې په تجارتي الوتکه کې افغانستان ته د سفر نه کولو پریکړه د هغه امنیتي خطر په رڼا کې کړې چې د امریکا د خارجه وزارت په تازه ارزیابۍ کې ذکر شوی دی. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند مشرانو ویل دي چې دوی به په دې اړه تحقیقات وکړي چې د جمهور رئیس ټرمپ خپل یو پخوانی شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن ته لارښوونه کړې وه چې تیر کال د کانګرس غړو ته د استماعي غونډې په دوران کې د ټرمپ د کمپاین او د روسانو ترمنځ د احتمالي تماسونو په اړه قصدان درواغ وایي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ په انقره کې د امریکا د جمهوري ګوند لوړپوړي غړي سناتور لینزي ګراهام سره د ملاقات په وخت د سوریې د کوردانو په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ راپورته شوي اختلاف نظر د کمولو په اړه غږېدلی. ترکیې د سوریې په شمال ختیځ تر حد کې خپل عسکر اچولی دي، او د وای پی جی په نوم د کوردانو د یوې ملیشي د وسلوالو په خلاف د نظامي عملیاتو لپاره چمتووالی نیولی. دغه ملیشا چې ترکیه ورته د ترورستانو په نظر ګوري په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان ګڼل کیږي، او په سوریه کې تیر کال د داعش اسلامي دولت په خلاف په جنگ کې د امریکایي ځواکونو ملاتړ کړو. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. اسلامي دولت یا داعش د سوریه په شمالي خارګوټي منبشت کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا تر ملاتړ لاندې په کوردي ملیشو باندې د نورو مرګانیو حملو ژمنه کړې. د اسلامي دولت ډلې دا ژمنه په دې هفته کې په منبج کې د یوه مرګاني برید په تعقیب وکړه چې 4 تنه امریکایان او 15 تنه ائتلافي عسکر پکې ووژل شو. د داعش د نبا په نوم په خپل یوه خبري لیک پاڼه کې چې جمعې په ورځ خبر کړي لیکلي، تر څو چې په منبج کې د شریعت حکمراني نوې نافذه شوي مجاهدین به خپل حملې جاري ساتي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اتمی چارو لپاره د شمالي کوریا د مشر د لوړپوړي استازي سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. دغه ملاقات هدف دا و چې شمالي کوریا د توازره شي چې له خپل اټومي وسلو نه صرف نظر شي. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري د سارا سندرز خبریالان ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ او د کوریا د کارګرانو د ګوند مرستیال کیم یونګ چول چې په عین وخت کې د کوریا د آسیا پاسفیک د سولې د کمیټې مشري هم په غاړه لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نهایت توګه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محوه کولو په غرض په شوي پرمختګ وغږېدل. په دې اړه توقعات زیات شوي دي شاید چې د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزې غونډې لپاره لاره خلاصه شوي او زری اعلان وشي. د بشري حقوقو د څار نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې 2013 میلادي کال په افریقا کې د بشري حقوقو په حساب تر ټولو بدتر کال و. دا نړیواله ډله چې د پنځشنبې په ورځ په جوهانسبورګ کې خپل رپورټ خپور کړی وای چې د زمباوي او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمول په افریقایي هیوادونو کې حکومتونه په زور او جبر د خلکو نه د بیان ازادي سلبي، ولسی خلک د مستبدو رژیمونو د ظلم له امله دومره په تنګ شوي دي چې د قهر او غوسې نه سوا نور څه له لاسه پوره نه دي. هغه څه چې په دغو دوو افریقایي هیوادونو کې لیدل کیږي د نړیوالو د نړۍ په ډیرو نور هیوادونو کې هم عین شان پېښې لیدل شوي او داسې ښکاري چې په نړیواله کچه اوس د ظلم او استبداد پر لوري د حکومتي مشرانو او امنیتي ارګانونو میلان ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. او د هاګ نړیوال جنایي محکمې د دغه محکمې د څارنوالانو په غوښتنه په سمزستي توګه له حبس نه د عاج د ساحل د معذور شوي جمهور رئیس لورن باګبو خوشي کول ځنډولي دي. باګبو چې د خپل قدرت په زمانه کې د بشري حقوقو په سرغړونو او جنګي جرمونو تورن شو په حق کې د محاکمې لاندې وو، خو د دغه نړیوالې محکمې قاضیانو د توقع برخلاف له ټولو تورونو نه بری وزیمه کړ او له قید نه یې د هغه په سمدستي توګه د خوشي کولو اعلان وکړ. د محکمې په تازه حکم کې ویل شوي چې فروری پورې دې په بند کې دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. پاموکړی رپورت د افغانستان د 1498 مریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه جمهور رئیس غنی او د دغو ټاکنو لپاره خپل نوم نه دی لیکلی. ارګ وایي چې ښاغلی غنی په راروانو ټاکنو کې امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د دوبلیکلې بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو تر اوسه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر احتمالي نوماندانو دوبلیکنه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د نوماندانو په دوبلیکنه کې د ځنډ یو علت کېدای شي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوماندانو د مرستیالانو غوره کولو مسله وي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سارې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د جمهوري ریاست نوماندانو ته د خپل دوه برسیالانو د غوره کولو مسله په یوه ډېره ستومانه مسله بدله شوې ده.
سو دلیل په دې کې مطرح دي. اول دا ده چې د دې تیر حکومتونو تجربه د معاونینو برخه کې هغه هم د بحث وړ ده. هر څوک چې ځي یو ټکټ کې د معاون په توګه باندې غواړي چې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، دوم څوک چې غواړي ځان ته معاونین پیدا کړي، په دې کې څو معیارونه دي. څوک ډېر ځای ترلاسه کولی شي، هغه کولی شي په ټولنه کې ښه وجهه ولري، نړیوال ټولنه دغه سره کوم مشکل ونه لري. په عین حال کې هغه دومره ډېر یکتازه نه وي چې بیا سبا ته د کاندید له ستونزو سره مخامخ کړي او وخت رسیدو څخه وروسته بیا نوي چیلنجونه را پیدا نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا ځل د برسیالانو مارکیټ د نوماندانو لپاره یو څه په قیمت تمام شوی دی او هغه کسان چې د نوماندانو په ډله کې راځي هغوی هم کوښښ کوي د هغه ټاکنیز ټکټ سره یو ځای شي چې د بریالیتوب چانس یې د نورو په نسبت زیات وي. د رپورټونو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د 1498 لمریز کال د چېګاښ د 18 ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو ډېرو احتمالي نوماندانو په تیرو څو اونیو کې په پرله پسې ډول د خپلو برسیالانو د غوره کولو لپاره پراخه سلا مشورې کړي دي. د افغانستان ریاست کې یوې سرچینې د دوب د خودو په شرق امریکا کې اشاره راړي ته ویل چې پر روان ټاکنو کې د لوبړي برسیل د څوکۍ د نوماندۍ لپاره د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند سره د جمهور رئیس غنی د اوږدو سلام مشورو وروسته جمهور رئیس غنی پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د جمهور ریاست په ټاکنو کې د خپل لوبړي برسیل په توګه ونوموي. تر اوسه پر روان ټاکنو کې د نوماندانو خپل لوبونه لیکلي. په دې نوماندانو کې عبداللطیف پدرام، محمد عکیب تورسن، سید نورالله جلیلی، نورالحق لوبي، زلبی رسول، شهاب حکیمی، فرابس تمنا، عنایت الله حافظ او محمد حلیف اتمر شامل دي. محمد حلیف اتمر د جمعې پر ورځ د خپل دوه برسیالانو محمد یونس قانونی او حاجی محمد محقق سره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د دوبلیکلې لپاره تللی وو. هغه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تللو وړاندې په یوه غونډه کې د خپلو برسیالانو سره یوه سیاسي موافقه هم لاسلیک کړه چې پکې د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې د افغانستان ریاستي نظام د نیمه ریاستي نظام ته د اړولو لپاره موادو ته ځای ورکړ شوی دی. خاغلی اتمر ویل که ټاکلې وګټي د ریاستي نظام به وساتي، خو په څنګ کې به د صدارت څوکۍ هم رامنځته کړي. هغه د دې علت د اجرایي ریاست د تشکیلاتو څخه چې هغه په اوسني نظام کې د دوه سري حکومت په توګه یاد کړ ژغورلو خودل.
موږ وویل چې د نظام پرست کې مشورتي عالي شورا رامنځته شي. موږ وویل چې د خلکو د ښه خدمت لپاره په ولایاتو کې اداراتو ته واک ورکړو. هغه اداري چې واک ونه لري د اقتصاد څنګه خدمت غواړي. دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویت او د نظام ساتل دي.
د خاغلیت پر وړاندې محمد یونس قانوني هم په دې مسله غږېدلی و او د خاغلیت پر سره د یو ځای کېدو یو څه دلیلي هم دا بللی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوري اسد د نوماندانو دوبلیکلي لپاره وروستۍ نیټه یک شنبه ورځ ښودلې ده او ویلي دي چې دا کمیسیون به د دوبلیکلي موده ونه غځي. د کمیسیون د وایز برسل زبیح الله سعادت امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د یک شنبه ورځ وروستۍ ورځ ده.
به همدغه وروستۍ نیټه ده او موږ غوښتل هم د ټولو نوماندانو څخه همدغه ده چې ولسمشر ټاکنو تحکم ته احترام وکړي او په همدغه ټاکلې موده کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او رسمان د ولسمشر ټاکنو لپاره ځان سره.
خو د پیپا اجرایوي رئیس ایسوپ رشید وایي د ډیټي غزول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په صلاحیتونو کې راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري اسد روان ټاکنو لپاره د دوه ښځو په ګډون لاویا زیاتو احتمالي نوماندانو دغه کمیسیون څخه د دوبلیکلي په اړه معلوماتي مواد ترلاسه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د آسیا بنسټ په لوګر کې د سلګونو شزینه زده کوونکو لپاره د ژمي په رخصتۍ کې د وړیا زده کړو زمینه برابر کړې ده. زده کوونکي او ښوونکي دا فرصت خورا ګټور بولي. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې واوري.
د لوګر د مرکز پولي عالم اوسیدونکو لیدا په هغه ژمني کورس کې د ساينسي مزامینو په زده کړو بوخته ده چې په دې ورستیو کې د آسیا بنسټ له لوري د لوګر ولایت د خزینه زده کوونکو لپاره جوړ شوی. لیدا وایي چې په ژمي کې د زده کړو د برابر شوی فرصت په دغه ولایت کې بې ساری دی. د هغې په وینا مخکې به د ژمي په رخصتیو کې په کور ناستې وې، خو سه کال به د ژمي له رخصتۍ پوره ګټه واخلي. هغه وایي چې دا کورسونه دوی ته ډیر ګټور دي ځکه راتلونکي کال ته پوره چمتووالی نیسي. دا ډول کورسونه له دې کبله ډیر اړین دي چې زیاتره کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې شخصي کورسونو ته لاړې شي. د ژمي درې میاشتنۍ رخصتۍ راتلونکي تعلیمي کال ته چمتووالی ښه موقع یادېږي. خو د لوګر خزینه زده کوونکي ځکه له دې فرصت نه بې برخې وي چې کورنۍ شخصي کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د یاد کورسي وطن ښوونکي انیسا بها وایي چې دا ډول لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه سربیره پر دی چې د زده کړو د فرصت ضایع کېدو مخه نیسي، د نجونو زده کړو ته د کورنیو د توجه سبب هم ګرځي.
از طریق ملای امامای مساجد، از طریق
انیسا وایي چې د جمعتونو له ملا امامانو او نورو باروسخه کسانو سره ناستې لري او له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو خپل نجونې په ښوونځیو کې شاملې کړي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب وایي چې آسیا بنسټ د پل عالم تر څنګ په درې ولسوالیو کې هم ژمني کورسونه جوړ کړي. د ده په وینا په دې ټولو کې 400 نجونې زده کړې کوي.
په مرکز پرلم کې بیا منې د انجنونو پلیسا کې، د ممدغه ولسوالۍ د ممدغه د انجنونو پلیسا کې، د بریک براک ولسوالۍ د بریک راجان د انجنونو پلیسا کې، او دغه راز د غوخی د ولسوالۍ د غوخی د انجنونو پلیسو کې جوړ شوی.
د لوګر یو تن مدني فعال متی ولا سرور د ژمنۍ زده کړو د دغه فرصت اهمیت ته پکاتو سره اړینه بولی چې د لوګر په هغه نور ولسوالیو کې هم د خزینه زده کوونکو لپاره ژمنۍ کورسونه جوړ شي.
خواهش ما از آسیا
بنسټ نه مغوښتنه دا ده کچیرې د لوګر په ټولو ښوونځیو کې د نجونو لپاره دا ډول ښوونیز کورسونه جوړ شي، دا به ډیر ګټور تمام شي. د ارقام له مخې د 1990 ښوونیز کال په اوږدو کې 50,000 نجونې د لوګر په مرکز ولسوالیو کې ښوونځیو ته تللې. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې څخه سب باندې 30% جوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر مون اوریدونکو، اوس په مخ کې د مرکېته تاریخ پوه حاجی ولی محمد په دې باور دی چې افغانستان په خپل وخت کې یو پیاوړی امپراتوري و. د افغانانو ترمنځ بی اتفاقي او د وخت د استعماري قدرتونو پټې توتیه د دې سبب سوې چې د احمدشاه بابا له وفات څخه وروسته دغه امپراتوري دړه وړه سي او افغانستان خپل اصلي خاوره هم له لاسه ورکړي. ولی محمد دغه خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې وکړه.
آجی صاحب کدو افغانستان د چارو دی او چیرون کی او تاریخ پوه پو توګه مونږ تاسو نه دا تپوسو کو چې د بشر په تاریخ کې امپراتوری گانی راغلی دی او تلی دی، خو د افغانستان د امپراتوری د زوال په باب مختلف عاملونه تاریخ پوهانو ذکر کړی دی. ستاسو په نظر د زوال مهم داخلي او بیرونی عوامل څه وو؟
مننه. د افغانستان د امپراتوری د احمدشاه بابا په مخکشي چې کومه امپراتوری جوړه شوې وله،
بله،
دا هغه په باندنیو عواملو کې خو په دې شک نشته چې انګریزان و، خو تر ټولو لوی عامل چې وو هغه په خپله داخلي مشکلات وو، چې د احمدشاه بابا تر وفات وروسته د ده زامنو سره وخوړله، د هغه بعد تر زمانشاه پورې، د ده د لمسی زمانشاه پورې لا دغه امپراتوري په خپل ځای پاته وله. د هغه وروسته د ده په ژوند کې چې دی بیا زنداني شلو د اکا د زامنو د ورونو د لاسه، نو دغه بدبختي خو داخلي عوامل و چې ورته پېښه شوله. خو زه چې ورته ګورم، یو بل عمده عامل دا دی چې افغانان د احمدشاه بابا د مخه یا وروسته د امیر امان الله خان در دوره، د خپلواکۍ در دوره پورې، دغه وختو کې دغه د ریاستي اډانه چې ورته وایي سپېڅلې توجه خاص نه ده شوې. افراد پیاوړي ول، یو قبیلوي یا قومي دولتونه به جوړېدل، خو دا امیر امان الله خان وروسته و دغه، بلکې د امیر شېر علي خان د دوره څخه و دا ریاستي اډانه ته توجه شوې و. د امیر امان الله خان په دور کې قانون شتون پیدا کړ په افغانستان کې. نو لوی عوامل دغه دي چې ادارې کمزوري وي، افراد پیاوړي ول، او داخلي بي اتفاقي ول، چې داغه د وټ څخه انګريزانو دا چانس پیدا کړ چې د ایست انډیا کمپني چې د سوداګرۍ په مخه په هندستان کې ځای پر ځای شوی ول، هغه جنگي بڼه واخیستله او افغانستان یې درې جنگونو پر کامل کړل، او د افغانستان هغه امپراتوري د وړې وړې کړل.
کله چې موږ د تاریخ پاڼو ته ګورو، عثمانيانو امپراتوري سقوط وکړ، د برېټانیا امپراتوري سقوط وکړ، د تزاریانو امپراتوری سقوط وکړ، پخوانی شوروي اتحاد هم سقوط وکړ، خو دوی خپل اصلي خوره وساتله. ولې افغانستان ونه شو کړی چې لاقل خپل بومي خوره خو وساتي؟
په دې کې داخلي او باندني عوامل فکټرونه دواړه برخه او شتون لري.
بله،
نو هغه داخلي مشکلات، داخلي مشکلات دا سول چې جنگ پر افغانانو د دې د دې اتفاقي د لاسه وروته پلسلو، بیا انګریزانو په منظم شکل کې د دې سره وخت د جنگونو ولړی ته دوام ورکړي. که څه هم افغانانو لومړی او دویم او دریم جنگ کې بریالیتوب لاسته کړی دی، خو په هر جنگ کې بیا ډېره خاوره د لاسه ورکړې ده. د اوربند د تړون پر مهال باندې د هغه خاورې څخه د وخت حکومتونه لاس پر سر شوي دي. هغه داخلي مشکلات هم ول، هغه نسو کولای چې جنگونه هم وکړي او خپل خار هم وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د بخښنې نړیوالې ادارې د اروپایي هیوادونو هغه پریکړه د شرم څخه ډکه ګڼلې چې ویلي دي د غیر دولتي سازمانونو کښتیو ته اجازه ورنکړي چې په بهر کې ژغورل سوي مهاجر د دوی هیوادونو ته ورولي. دغه ادارې وایي چې د اروپایي هیوادونو دا کار د مهاجرینو ژوند په خطر کې اچولی. د امریکا غږ د خبريال هنري رجوال د رپورت خلاصه عاشق الله رحیم زیل ولې.
دا د هغه کښتۍ غږ دی چې شاوخوا 50 مهاجر پکې سپاره ول او په بهر کې د 19 ورځو تیرول نه ورسته ورته د مالټا په ساحل کې د لنګر اچولو اجازه ورکړ شو. مهاجر په دې کښتۍ کې د درې اونیو نه د زیات وخت لپاره ناستول او هیڅ اروپایي هیواد ورته د ښکته کېدو اجازه نه ورکوله. ماتیو دی بیلس چې د بخنې د نړیوال ادارې سره کار کوي، د اروپایي هیوادونو د تازه پریکړه په هغلې امریکا غږ ته داسې وویل:
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept.
د اروپایي هیوادونو حکومتونو د لیبیا د ساحلي ګارد نه غوښتي دي چې د مهاجرینو او پناهغښتونکو کښتۍ پرنګ دي چې اروپا خواته حرکت وکړي. د لیبیا ساحلي ګارد به اوس د ژغورنې چارې هم پر مخ بیایي. هغوی به اوس د غیر دولتي سازمانونو کښتۍ ته وایي چې په بهر کې ژغورل شوي مهاجر او پناه غوښتونکي بیرته لیبیا ته بوزي، خو په نړیوالو قوانینو کې دا کار منع دی چې یو مهاجر یا پناه غوښتونکی بیرته هغه ځای ته یوړل شي چې هلته ښایي شکنجه شي. اکثرو اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول ایتالیا په بهر کې د مهاجرینو د ژغورلو چاره بندي کړې وي او همدا وجوه چې د غیر دولتي ادارو کښتیو دا کار پیل کړ. د اروپایي هیوادونو یو شمیر نور هیوادونو بیا ویلي دي چې دا د اتحادیې د قانون لمخې غیر عادلانه کار دی چې هغوی پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي.
There is no mechanism enabling European governments, European states.
The اروپایی هیوادونو د دولتونو او حکومتونو ترمنځ هیڅ داسې میکانیزم نشته چې د دغو پناه غوښتونکو سره د همکارۍ لپاره مسولیت په خپل کې وویشي. هسپانیا د همدې ونې په سر کې د پرو اکټیوا په نامه د ژغورنې کښتۍ پرېنښودله چې د هیواد د بندر نه حرکت وکړي. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر ماتیو سیلونی د هسپانیا د اقدام وستایه او داسې وویل:
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come c'è stato detto oggi, dalle parole
Ka Europa itahat aw nur Europai hewaduna da khabaro pa zai amal wuki Europa ba wosh ghoral shi kho ka pa khabaro amal wuni shi no da se wgane shi Europa bi khi nashta Europai itahat wai che da 2015 kal pa partala che Europai hewaduna ta da mahajirino aw pa naghtun ko wartak pa awsh ke wo wos da Kashmir 29 pasalo ke kam shwai د بخنې نړیواله اداره وایي د ځینو ولسپالو هیوادونو لخوا مهاجرینو ته ګواښ کول غلط کار دی او هیڅ ګټه نه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
د روختیا نړیوال سازمان تایید کړی چې د نن په دغه سازمان کې د نژادي تبعیض او جنسي ارتباط په ګډون د ناوړه اعمالو د تورونو په باره کې تحقیقات کوي. د دغو تورونو تفصیل په هغه رپورت کې ورکړل شوی چې د پنج شنبه په ورځ خپور شوی دی. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د ډبلیو ایچ او د لفتار څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
دغه خبری راپورت د یو لړ پرلپسې ایمیلونو په اساس خپور شوی دی چې وایي د روغتیا په نړیوال سازمان کې افریقایي کارکوونکي ادا کوي چې په سیستماتیکه توګه د نژادي تبعیض سره مخامخ دي او په جنیو کې د دوی همکاران ورسره ښه سلوک نه کوي او لفظي تیری ورباندې کوي. په دغه راپورت کې په ډبلیو ایچ او باندې تور لګول شوی دی چې د نن په کې جنسي ارتباط روان دی او په تدارکاتو کې جعلکاری او اداري فساد شته. د ډبلیو ایچ او عمومي مدیر تیدروس اډهانوم گریب ریوس لومړی افریقایي دی چې دغه مقام ته رسېدلی دی، له دغه تورون نه خلاص نه دی. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې ډبلیو ایچ او خپره کړې ده، دغه موضوع د همدې سازمان د تحقیقاتو لپاره د داخلي خدمتونو دفتر ته استول شوې ده. د ټینګار وکړ چې ډبلیو ایچ او هیڅ ډول بد رویه یا تبعیض نشي زغملی. د ډبلیو ایچ او نتا قیسروویچ نو وایي په بیلابیلو وختونو کې په ډبلیو ایچ او کې د بدې رویه تورونه لګیدلی دي. د امریکا غږ ته وویلې د دارنګه داخلي تورونو په باره کې تحقیقات په کلونو کلونو او حتی د لسیزو لپاره روان دي. یا سروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What we have seen really, and I think it's a case also in many other organizations, is there is a more reports of concern, and this is definitely a positive trend. It is important for us to know where there may be cases of misconduct so we can address them. And this also maybe reflects the openness and transparency.
واقعاً اتچ منګولې د او ز فکر کومه په نورو سازمانونو کې د تا ورته کار روان دي او د اندېخنې ورلد رپورټونه خبره شوې دي او په قطعي توګه دا یو مثبت تمایل ده. دا زمونږ لپاره مهمه ده چې په دې پوه شو چې د بدې رویا پیښې چیرې واقع شوې دي، ځکه نو موږ یې غم خوړلی شو او دا څرګندوالی او شفافیت هم څرګندوي او خلک به زموږ د رپورټونو د خپرولو په میکانیزم باندې باور وکړي. یا سروویچ نو وایي ډبلیو ایچ او د یو خاص مستقل ارتباطي لاین ترتیبات نیولې دي، ځکه نو خلک د هر ډول بد سلوک په باره کې په سري توګه او بې له دې نه چې نوم یې یاد شي رپورټ ورکولی شي. د زیاته کړه ټول تورونه جدي ګڼل کیږي او تحقیقات یې کیږي. دی وایي نه پوهیږي چې اوسني تحقیقات به څومره وخت ونیسي. انتقاد کوونکي د روغتیا د نړیوال سازمان د قابلیت په باره کې شک لري چې په خپله به دغه تحقیقات وکړي یا نه. دوی غواړي د دغو تحقیقاتو نتیجې د خلکو ته څرګندې شي. یا سروویچ وایي ډبلیو ایچ او د اساسي تورونو په باره کې د مستقیمو تحقیق کوونکو د تحقیقاتو د نتیجو راپورټ غړو دولتونو ته ورکوي. د څرګند کړه چې ټول رپورټونه د WHO په عام ویب سټ کې خپاره شوې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د اوس څخه یو شمیر دیموکراتان لاس پکار سوي دي. دیموکراتان تمه لري چې د کاندیدانو لویه برخه به د راتلونکو جمهوری ریاست د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره سیالي وکړي، خو لا تر اوسه د دیموکرات ګوند څخه کوم مخکښ نومان نه ښکاري. نور حال ګالیا رونا نورستانی وړاندې کوي.
واو، هلو مانچستر.
د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي سناتور الیزابت وارن لمړنۍ میرمنه وه چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید کېدو د چمتووالي خبر ورکړ او دوه ایالتونو ته سفر هم وکړل.
په امریکا کې حداقل روزمره معاشونه حتی یو مور او ماشوم له فقر څخه نه ساتي. د دې توپیر په اړه فکر وکړي، ځکه چې دا زما لپاره ډیر مهم دی.
It's time for new leadership.
د میرمن وارن سره په دې انتخاباتي حل ځل کې د خاري پرمختګ او کور جوړونې په خوانی وزیر جولن کاسترو هم یوځای شوی. جولن کاسترو وای
موږ به په ګډه دا ثابته کړو چې هیلمندي د ویرې نه لویه ده، روښنایي د تیارې او رښتیا د دروغو په پرتله لوړ دی.
وارن د دیموکراتیک خزو څخه یو دی چې یا به په خپله په دې سیالیو کې وي او یا به له دې سره د نیویارک سناتوره کریستن ګلبراند، د هواوی استازي تولسی گابارد، د کالیفورنیا سناتوره کاملا هارس او د مینوستا سناتوره امی کلوبچار هم دې سره شامل شي. د سناتورې وارن په شان نورو ګن شمیر میرمنو یا په خپله کاندیدی اعلان کړي او یا خایي د نورو سره یوځای شي. د جمهوری غوښتونکي ګوند نه هم څو تانو میرمنو ویلی چې د جمهوری ریاست لپاره به کاندید وي. د سیاوازی همشته چې خای د ټکساس ایالت نه د استازو د مجلس په خوانی غړی بیتو او رورو کی د نیو جرسی سناتور کوری بوکر او د جمهوری ریاست په خوانی مرستیال جو بایدن هم لدی سره یو ځای شي. خغلی بایدن د منځنی دورې په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره انتخاباتي مبارزه کولی.
یوازینی شی چې د امریکا د ټوټه ټوټه کولو توان لري هغه په خپل امریکا ده. موږ یې پیل کېدل لیدلی او اوس یې باید د درولو لپاره اقدام وکړو. همدا اوس یې باید وکړو.
د سیاسي چارو یو کارپوه لری سباتو وایي چې بایدن خایي خلکو خو پیژندلی وي، خو په اوس وخت کې هیڅ دیموکرات ښکاره ګټه نه لري.
بایدن لا تر اوسه په دیموکراتانو کې مخکښ کاندید نه دی. هغه په نظر پوښتنو کې د نورو دیموکراتانو په پرتله د 15-40% پورې رسیدلی. دا ډېر لږ رقم دی او په 2018 کال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینتن په پرتله ډېر ټیټ رقم دی.
یو بل امریکایي سیاستوال جیم کیسلر وایي چې د دیموکراتانو لپاره به دا ځل د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي مرحله ډېره اوږده وي او کاندیدان به هم زیات وي.
I think what's going to be the فکر کوم دا ځل به د کاندید کېدنې پروسه د پخوا په پرتله ډیره بیل وي. هغه شان به نه وي لکه چې په 2000 کال کې الګور د برادلی نه مخکې شو او په 2018 کال کې هیلری کلینټن د برنی ساندرز نه. دا ځل به سیالي ډیره سخت وي.
سره لدې چې د ولس په منځ کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محبوبیت کچه مخ په کمیدو ده، خو د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د هغه شهرت زیات دی. مګر د اوهایو ایالت والی خاید جمهوری ریاست په ابتدایي دورې کې د خغلی ترامپ لپاره سرخوګی وی.
زه غواړم د هیواد د یو ځای کېدو لپاره کاندید شم. زما د کاندید کېدو دلیل به هم دا وي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د بیا نومان کېدو لپاره ډیر پام هغه سیمو ته کړی چې تل جمهوری غوښتونکو ته رای ورکوي، او دا کار خای د جمهوری غوښتونکو د ګوند د هر کاندید لپاره دا سخت کړی چې د هغه په مقابل کې کوم ستونزه پیدا کړي. ګلرانه نوستنې د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.